سلامونه د افغانستان په وخت د ماخم شپږ بجې دی. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست. مخکې تر دې چې د خبرونې مطالبه ته ولاړ شو، خبرونه د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي وایي چې طالبان د نوي قانونو په وسیله نه یوازې پر افغان ښځو او مېرمنو بلکې پر اقلیتونو، هغو خلکو چې جلا فرهنګونه لري او حتی پر نارینهو لا ظلم کوي. ریچارډ بنیټ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د 14 ورځنۍ کمپاین په پیل کې په یوه ویډیو پیغام کې چې نن یې پر خپله ایکس پاڼه خپور کړ، ویلي دي چې که دا قوانین له منځه لاړ نه شي نو د افغانستان راتلونکي نسلونه به اغېزمن کړي. نوموړی زیاتوي چې باید هغه لارې چارې وموندل شي چې طالبان قانع شي چې خپل سیاستونه بدل کړي، ځکه د پوینا په افغانستان کې د راتلونکي سولې او پخلاینې لپاره حساب کتاب مهم دی. د ښاغلي بنیټ په وینا داسې یو پلان ته اړتیا لیدل کېږي چې یوازې سزا ورکول نه بلکې د انتقالي عدالت نورې لارې چارې هم پکې وي. بنیټ ټینګار کوي چې په دې برخه کې باید په خاص ډول ښځو او نجونو ته هم ونډه ورکړل شي چې سود خپل هېواد په راتلونکي کې رول ولوبوي. دا څرګندولې داسې مال کېږي چې طالبانو له 3 کلونو راهیسې د زده کړو او کار په ګډون پر افغان نجونو او ښځو ډېر محدودیتونه لګولي دي. طالبانو په دې وروستیو کې د امر بالمعروف هغه قانون نافذ کړ چې له مخې د ښځو غږ اورېدل بلل کېږي او حتی ښځو ته په لوړ غږ د قرآن کریم د تلاوت اجازه نه ورکول کېږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. یونما نن په یوه بیان کې ویل چې دا راپور په افغانستان کې د خبریالانو د رسنیو د کارکوونکو او رسنیزو ادارو پر وړاندې زیاتېدونکې ننګونې مستندوي. یونما وایي چې د سانسور او معلوماتو ته د لاسرسي پر وړاندې تر سختو بندیزونو لاندې چاپېریال کې خپلې چارې پر مخ بیايي. په راپور کې چې د طالبانو د واکمنېدو له پیله د روان 2023 کال د سپټمبر تر 1 پورې موده رانغاړي، د چې خبریالان او ځانګړي ډول د رسنیو خزینه کارکونکي له زیاتو بندیزونو او تعویزي چلند سره مخامخ شي، د مسلې کې کار پر مهال د دې وړتیا اغېزمنوي. د بشري حقونو د سر سازمان هیومن رایټس واچ وایي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په یو راپور کې چې پرون د دې سازمان پر ویب پاڼه خپور شو، راغلي چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړول هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. په راپور کې راغلي دي چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو اوامر پر ځای کړي. راپور نوای چې طالبانو د هیواد په ځینو ولایتونو کې هغه سیمه ییز ښوونځي بند کړي چې د نړیوالو موسسو په مرسته یې فعالیت کوي. سرچینې وایي چې په کندهار، هلمند، اروزګان او زابل ولایتونو کې دا سیمه ییز ښوونځي د طالبانو د حکومت د پوهنې د وزارت د امر په اساس تړل شوی دی. یونیسف، اروپایي ټولنې، د نروې د کډوالو شورا، نړیوال بانک او شپږ نورو نړیوال موسسو د دې ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې سلګونه سیمه ییز ښوونځي تمویلول. تاسمال چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم عمران خان زرګونه پلویانو د نوموړي د خوشی کېدو لپاره د اعتراض د پای ته رسولو غوښتنې رد کړي. پاوس په پلازمینه اسلام آباد کې اضافي سرتیري ځای پر ځای کړي دي. ویل کېږي تېره شپه پر امنیتي ځواکونو د موټر د ټکرولو له پیښې وروسته چې په نتیجه کې درې سرتیري او یو ملکي کس وژل شو، نن سهار وختي پاوس پر معترضانو د ډزو اجازه ورکړل شوه. او روسي خبرم دا چې په واشنگټن کې د اسرائیل سفیر وایي چې د اسرائیل او د لبنان د حزب الله ډلې ترمنځ دوربین معمله پر روانو سورزو کې شونې ده. مایک هیروزوک پرون د اسرائیل پوځي راډیو ته ویل چې یوازې څو موارد پاتې دي چې باید نه هېر شي. ازادي راډیو په انټرنیټ کې pazadiradio.com کې اوریدلی شئ. افغانستان کې د رسنیو وضعیت ته وړاندې به په خبرونه کې جزئیات درکړو. افغانستان کې د ښځو پر روان وضعیت اندېښنې
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي.
افغانستان کې د دې ستونزو ترڅنګ بیا اروزګان کې د خوراکي د ناروغیو ډېریدل
تر طرف ډاکټر سمونه کړه چې دای دی وښ دی د و میاشتې
پرونه کې درته نور راپورونه هم لرو.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقونو دفتر په یوه تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنیو پر وضعیت اندېښنه ښودلې. په دې راپور کې د 2023 کال په اګست په 15مه د طالبانو له واکمنۍ لیدو وروسته د سږني کال د سپټمبر تر پایه په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د بشري سرغړونو 36 موارد مستند شوي دي. د دې راپور لنډیز اورو.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونامه او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو ګډ راپور کې ویلي، پر افغانستان واکمنو طالبانو د رسنیو لپاره له ننګونو ډکه فضا رامنځته کړې چې سانسور او اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو جوړول پکې شامل دي. خو راپور زیاتوي چې دا د خبریالانو او رسنیو پر وړاندې یوازینۍ ستونزې نه دي. په دې راپور کې چې یونامه نن خپور کړ راغلی دي چې سربیره پر دې خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د دندې د سرته رسولو پر مهال له ګواښونو، ناوړه چلند، خپل سرو توقیفونو او د قضایي تعقیب او حبس له مواردو سره مخامخ کیږي. راپور زیاتوي چې د کورنیو رسنیو په خپرونو او مطالبو کې د چارواکو مداخله تر ډیره د رسنیو د ازادۍ د لمنځه تلو سبب کیږي. د راپور له مخې د یونما د بشري حقوقو څانګې د 2008 کال د اګوست له 15 نیټې څخه د روان 2014 کال د سپتمبر تر 13 پورې له 316 ښځینه او نارینه خبریالانو او د رسنیو له کارکوونکو سره د بشري حقوقو د نقص موارد مستند کړي دي چې په دې کې د خپل سرو نیونو او توقیفونو 255، د شکنجې او ناوړه چلند 113، او د ګواښونو او ویرونو 15 موارد شامل دي. راپور زیاتوي چې پر حکومت له انتقاد کوونکو سره د تشدد، د هغو د ګواښلو او ویرولو او خپل سرو توقیفونو په اړه د واضح تعریف نشتون د خپل ځان د سانسورولو یو فرهنګ رامنځته کړی دی چې د بیان پر ازادۍ ناوړه اغیز کوي. د یونما او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د دفتر ګډ راپور د هغه لارښود یادونه کوي چې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او رسنیو مرکز د 2018 کال د سپتمبر په 19 رسنیو ته وسپار په دې لارښود کې چې یو لس ماده لرلې راغلی وو د هغو موضوعاتو خبرول چې له اسلام، افغاني فرهنګ یا په ټوله کې له ملي ګټو سره په مخالفت کې وي ممنوع دي. لارښود سپارښتنه کوي چې رسنۍ باید خپل راپورونه له خبرولو مخکې د واکمنې ادارې له چارواکو سره همغږي کړي او د هغو تایید ترلاسه کړي. په راپور کې دا کار سانسور بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر هغې موسیقي او فلمونو چې ښځې پکې ښکاري له شریعت سره د تضاد په نوم د بندیز، د رسنیو په ادارو کې د ښځو او نارینهوو د کار ځای د بیلولو، یا دا چې نجونې او هلکان اجازه نه لري په ګډه خپرونې وړاندې کړي، او په ځینو ولایتونو کې ښځې له روغتیایي او دیني خپرونو پرته له نورو پروګرامونو سره ټلیفوني تماس نشي نیولی، یادونه هم شوې ده. راپور د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت هغه قانون ته هم اشاره کوي چې د پخوانیو محدودیتونو ته قانوني بڼه ورکړي او نوي موارد پکې زیات کړي دي. په دې قانون کې چې د روان 2014 کال د اګوست په 21 په رسمي جریده کې خپور شو او د نننی راپور په اساس رسنۍ اغیزمنې کړي دي، د ژوندیو موجوداتو پر رسمولو او خودلو ممنوعیت وضع شوی، د ښځو غږ له کوره بهر ستر بلل شوی، او موټر چلوونکو ته ویل شوی دي چې نشي کولای له شرعي محارمو پرته ښځو ته ترانسپورتي خدمات برابر کړي. پر دې سربیره په 19 ماده کې د امر بالمعروف محتسبانو ته پراخ صلاحیت ورکړل شوی دی، څو دا یقین ترلاسه کړي چې د رسنیو خپرونې د چارواکو له غوښتنې سره سم له شریعت سره سمون لري. په راپور کې په بهر کې د فعالو رسنیو له خبریالانو سره د ناوړه چلند او د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ پر وزارت سربیره د رسنیو په چارو کې د استخباراتو د ریاست د کارکوونکو د لاسوهنو یادونه هم شوې. ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویلي دي چې د رسنیزو سرغړونو کمیسیون موظف دی چې د رسنیو لخوا او د رسنیو پر وړاندې د سرغړونو اړوند مسایل حل کړي، او زیاتوي چې په افغانستان کې اطلاعاتو ته د لاسرسي پر وړاندې لاهم ننګونې شته، او پر ښځو د ګڼو لګېدلو محدودیتونو له کبله خبریالانې او د رسنیو ښځینه کارکوونکي په خپلو دندو کې له پراخو خنډونو سره مخامخ دي. طالبانو تر اوسه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو د دفتر د راپور په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې تل ټینګار کړی چې په افغانستان کې رسنۍ د اسلامي شریعت په چوکاټ کې ازادي لري.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما او د دې سازمان د بشري حقوقو دفتر په یو تازه راپور کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د رسنۍ پر وضعیت اندېښنه ښودلې ده. پر همدې موضوع سره ښاغلی زیا بومیا په تبید کې د افغان خبریالانو د فدراسیون مشر وصل دی. سلامونه بومیا صاحب، په وخت په خیر کړه ته وی چې افغانستان کې د رسنۍ وضعیت څنګه ارزوي؟
سلامونه تاسو ته، تاسو ته نو همکارانو او تاسو له طریقې ټول اوریدونکو ته درناوی وړاندې کوم. نو تیرو دریو کلونو نشي طالبان په افغانستان کې حاکم شوی دي، نړیوالو بنسټونو او په کوردینونو ځینو بنسټونو لکه څنګه تاسو په ریپورت کې اشاره ورته وسو چې په دې وروسته یو ملګرو ملتو سازمان لخوا هم یو ریپورت یا افغان خبریالانو او د رسنیو د وضعیت په اړه خپور کړی دی، او دا ریپورت او دا شپیرې چې کومې په رسمي ډول باندې منعکسې شوي دي ډېرې د اندېښنې وړ دي. له دریو کلو را په دې خوا طالبانو په افغانستان کې 40 مورده کتبی او غیر کتبی یعنی په شفاهي ډول باندې ځینې لایحې عملونه مخباره کړی دي چې دا ټول سبب د محدودیت دی کار د رسنیو کېږي. ریپورټونه داسې وایي چې په دغو دریو کلو کې شاوخوا 300 ژوندۍ او فعالې رسنۍ په غیر فعال رسنیو یا بدلې شوي دي چې نشرات یې بند کړی دی. دغه تر څنګ ګڼ شمېر ګواښونه چې تقریبا په وروستي ریپورټ کې چې ملګرو ملتو لخوا ورکړی شوی ده، 300 البته پیښې ثبت کړي دي چې په دې 300 پیښو کې ګڼ شمېر خپل سره نیونې او توقیفونه شامل دي. د شکنجې او ناوړه چلند سلونه پورته دي، یو 150 په شاوخوا کې ګواښونه او تقریبا 15 ویرونکي موارد شامل دي چې دا واقعا وحشتناک حالت کې او همداراز
اوس بنیا صاحب سره دي چې تاسو د ارقام مویل چې ته پر رسنیو باندې څومره محدودیتونه وضع شوي دي. په دغه سي وضعیت کې به یو خبریال ته یا د رسنیو کارکونکو ته کار کول په دغه سي محیط کې څومره سودمن کار دی؟
زه فکر کوم چې اوسنی رسنۍ د افغانستان یا خبریال چې په افغانستان کې کار کوي هغه مطلقا لکه یو مطبوعاتي ګلادیاتور غوندې ده. څه چې ورته ویل کېږي هغه باید وکړي. د مطبوعاتي ګلادیاتورانو یا مطبوعاتي روباتانو یوازې هغه څه د خبرولو صلاحیت لري چې هغه سیج نه ورته ورکیږي یا اقتدار نه ورته ورکول کیږي. په خبر په ریپورت یا په پیښه باندې هیڅ ډول اضافي شنون کې تبصرې ته صلاحیت او واک نشته. په ځینو مواردو کې خدا سي هم سوي دي یا په ګڼو مواردو کې ځینې البته ګڼو مواردو پیښو کې داسې سوي دي چې رسنۍ او خبریال صلاحیت دې پیښې د خبرولو نه لري. ګڼ حادثات کېږي دا اوس په افغانستان کې چې رسنۍ توان یا اجازه دې خبرولو دې دغه حادثې یا دې پیښې نه لري. دې تر څنګ یوازې رسمی اعلامی خو بهو د خبر په شکل باندې خبریږي، اجازه رسنی او خبریال نه لري چې دغه اعلامی کراوالی ثابت کندي، بیلانس کندي یا ویننګي. چې دا په خپل یو ډول په ژورنالیزم کې یو اونده محدودیت یا مطلقا هغه یو معیوب ژورنالیزم ورته ویلی شو. نو وضعیت په دغه سي حالت کې د اکثره رسنۍ هم د اقتصادي لحاظ هم د مسلکي فعالیت له وجې نه خپل عمرونه تقریبا کم بولي یا د روښانه آیندې ته امیدوار نه دي. یا په عمومي شکل باید ووایو چې هلته امید مطبوعاتي کار ته زندۍ شوی ده.
بله بله، په دغه سي وضعیت کې چې هلته خبریالان هم ناامیده دي، د رسنیو کارکوونکو هم تاسو ګورئ چې ستونزې سره مخامخ دي، بالاخره برخلیک باید څنګه وي؟ څنګه یو راتلونکی به د افغانستان رسنیو لري هغه څه چې په تېر شل کلن ماموریت کې پرې کار وشو، سرمایه ګذاري وشوه، وروستیو کې برخلیک څنګه موږ تاسو ارزونه کولی شو؟
زه فکر کوم برخلیک خو ما در ټویل سي یو څوک سي هغه په ګراوند کې کار کوي یا د ګراوند ریالیټي ورته معلومه وي چې د مغه په استناد باندې کېدلی شي چې دوی خپل فرضي برخلیک وټاکي. کوم څه چې له دننه نه بیرون راوځي موږ چې خبریالان د رسنیو مسؤلین راپوښتو هغوی بې حده ناامیده دي، مګر دا چې یو معجزه وشي او دوی ته د کار زمینه برابره شي او دا معجزه په دوه حالته کېږي. یا دا چې طالب کې اصلاحات را سي دام یو معجزه ده او یادا سي رسنۍ دوغنه ځواکمنې سي چې د طالب د احکام فرامینو
مننه کوم بومیا صاحب، ډیر زیاته مننه ده چې موږ سره مو مرکه وکړه، ښه وخت ولرې. مننه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
د بشری حقوقو د سرسازمان هیومن رایټس واچ وای په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. یا سازمان دغه خبره په خپل ویب راپور کې کړې زیاته کړې ده چې د طالبانو په واکمنۍ کې د افغان نجونو او ښځو کړوله هم د نړیوالو پاملرنې ته اړتیا لري. نور جزئیات په راپور کې.
د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي شپاړه سورځنی نړیوال کمپاین په پایل سره د بشری حقوقو د څار سازمان هیومن رایټس واچ ویلي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان ښځو او نجونو وضعیت لا هم د نړۍ پاملرنې ته اړتیا لري. دغه سازمان پرون دوشنبه په یو راپور کې ویلي چې په افغانستان کې له ښځو او نجونو سره روان تشدد تنظیم شوی او سیستماتیک دی. په راپور کې راغلي چې طالبان نارینه هم مجبوروي چې د ښځو په برخه کې د طالبانو عوامر پر ځای کړي او د بیلګې په توګه یادونه شوې چې که یوه ښځه د طالبانو پر ضد اعتراض وکړي یا جامې له ټاکلو معیارونو سره سمون ونه لري نو د هغوی نارینهو ته سزا ورکول کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویلي نجونې تر شپږم ټولګي پورې له دوامداره زده کړې بې برخې دي او دا محدودیتونه یوازې د دوی د جنسیت له امله پلي کیږي. خو په راپور کې راغلي چې له دې ټولو سختیو سره سره افغان ښځې او نجونې لا هم د خپلې ازادۍ لپاره مبارزه کوي. په ورته وخت کې یو شمېر افغان میرمنې وایي طالبانو په تیرو دریو کلونو کې په افغان میرمنو تر ټولو سخت محدودیتونه پلي کړي او دا محدودیتونه ورځ تر بلې د پراخېدو په حال کې دي. د ښځو د حقونو یوې فعالې لیمې امیری ازادي راډیو ته وویل
او دا ظلم به تر هغه وخته د طالبانو لخوا ادامه لري تر هغه وخته پورې چې نړۍ دوی ته وخت ورکړي. که چیرې دوی مکتبونه د انجنکیانو بند کړي دي، پوهنتونونه یې بند کړي دي او داسې هغوی ته چې اجازه نه ورکوي په ټولنه کې دوی سهم ولري، نو د دوی د دغه حالت نه د جهان حمایت چې جهان ته دې باره کې څه ونه کړل نو دوی ته نور قوت ورکوو ورکوي چې دوی خپل هغه ظلم چې پر افغانانو باندې کوي هغه ته نور هم وده ورکړي.
د کابل ښار یوې اوسیدونکي چې نه غوښتل پر راپور کې نو مخبور شي ازادي راډیو ته وویل پر ښځو د محدودیتونو د پای ته رسیدو په برخه کې د نړیوالو همکاري تر هر څه مهمه ده.
موږ تاسې وینو چې ورځ په ورځ باندې پر نجونو باندې نوي محدودیتونه وضع کیږي. په کور دننه ښځې او مېرمنې دومره بې وسه شوي دي چې د خپل حق غوښتلو لپاره هیڅ هم نشي کوي، یوازې دا چې خپل غږ نړیوالو ته ورسوي. په یو ډول باندې زه فکر کوم نور هیڅ هم د دوی له وسې نه دي پوره. خو که نړیوال په رښتیا هم وغواړي چې د افغان میرمنو لاسنیوي وکړي باید په طالبانو باندې محدودیتونه وضع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمانځه وړلو نړیوالې ورځې د لمانځلو سره هم مهاله د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي په وړاندې د مبارزې شپاړس ورځنی کمپاین هم پیل کړی دی. ملګرو ملتونو ویلي چې دا کمپاین د نومبر په 15مه پیل شوی او د ډسمبر 13مې به دوام وکړي. د افغانستان لپاره د دغه سازمان د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر وړاندې د طالبانو د ځپونکو سیاستونو پر دوام اندېښنه ښودلې او ویلي دي چې طالبانو د تبعیض او ظلم یو داسې سیستم جوړ کړی چې د بشریت ضد جرمونو په معنا دی. نوموړي پرون دوشنبه ناوخته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو ویډیو پیغام کې ویلي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر قانون یو ځپونکی او اخلاقي څارونکی قانون دی چې پر ښځو او نجونو باندې د ظلم او ستم کړنې لا پیاوړي کوي. د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت ویان سیف الاسلام خیبر د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي، خو تازه د طالبانو د حکومت مرستیال ویان حمدالله فطرت په خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ادعا کړي چې یاد وزارت په تیرو شپږو میاشتو کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي زر قضیو ته د رسېدنې ترڅنګ په تیرو دریو کلونو کې د 15,000 جبري نکاحګانو مخه نیولې او د غرازی په دې موده کې 40,000 میرمنو ته د اسلامي شریعت له مخې د مهر او میراث حق ورکړي. د طالبانو حکومت روان کال په اگست میاشت کې د امر بالمعروف قانون اعلان کړو. د قانون د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت محتسبینو ته واک ورکړی چې سرغړونکو ته له خبرداري نیولې تر زندان کېدو پورې سزاګانې وټاکي. د دې قانون په 13مه ماده کې د ښځې غږ عورت بلل شوی او اندا چې په لوړ غږ د سندرو ناتونو او قرات څخه هم منع شوی. که څه هم دا قانون په کور دننه او بهر په پراخه کچه غندل شوی خو طالب چارواکو یې په بشپړ پلي کېدو ټینګار کړی دی.
له خبرونو ور اخوا
پروزګان کې د خوارتوکۍ د ناروغانو شمیر په زیاتېدو دی. پروزګان ولایت کې د خوارتوکۍ ناروغي په جدي ستونزه بدله شوې ده او په ځانګړي ډول ماشومان او میندې له دې ستونزو څخه زیات زیانمن شوي دي. نور حال په راپور کې
په اورزګان کې د خوارزوکۍ ناروغي په چټکۍ سره د ماشومانو په مینځ کې ډېره سوې ده. د روغتیایي چارواکو په وینا د دې ناروغۍ کچه د پخوا په پرتله څو برابره لوړه سوې. دې لامل د خلکو نه عامه پوهاوی، بېوزلي او د غراز ناپاک اوبه یادوي. هغه کورنۍ چې ماشومان یې په خوارزوکۍ اخته دي وایي د ژوند د سختو ستونزو او د خوړو د نشتوالي له امله ماشومان ناروغه سوي دي. د ترینکوټ ښار اړوند د بردی د سیمې اوسیدونکي نازی چې خپل ماشوم د ترینکوټ ولایتي روغتون ته راوستی و ازادي راډیو ته داسې وویل:
دغه لک مل مسید المسای می راوستلی دی دلته دغه مور کښنی پیدا شوی دی ویل چې دا هغه نه کوي ویني نه سر وزلای بار زور تر اغلی هم دی اوس ما سره کومه کوي شدی و دغه د شدی پرتی دی بس ورکوم دروسه بشی نه دی ورکړی دغه شدی ورکوم.
یو بل شزه کریمه چې ماشومې د خوارزوکی لامل د ترینکوټ ولایتي روختون تر وړي د خپل ستونزو پاړه وای
یو تر ول ډاکټر سمونه کنه چې دای د دې وښ د ووم یشت دی هیڅ ته غو نور سره کوم رستور سره کی دا غن دوه غشت چې نن ته بستروم د ان کې ژوندې سی بیا چې بوزم بیا رسول بیا بیا راولم.
خوارزوکی هغه حالت ته ویل کیږي چې بدن د اړتیا وړ تغذیه تر لاسه نکړي. دا ناروغي په ځانګړي ډول په ماشومانو کې د وزن د کمیدو، کمزوري او د بدن د مافیت سیستم د کمښت سبب ګرځي. د وخت په تیریدو سره خوارزواکي کولای سي د ماشومانو په فزیکی او ذهني ودې منفي اغیزې وکړي او د مرګ لامل سي. د ترینکوټ د ولایتي روغتون د ماشومانو د برخې متخصص ډاکټر عبدالوارث رحیمی وایي د خوارزواکۍ د مخنیوي لپاره د تغذیې اړوند پوهاوی ډیر مهم دی.
ضرور نه ده چتمن دی ټولو ته دې داسې خوراک دې ورته ورکړل شي چې غوښه دې ورته ورکړل شي. دغه کومې غذاګانې چې معمولا په کورنۍ کې مصرفېږي که چېرته همدغه غذاګانې په خپل وخت و زمان باندې خصوصا وروسته د شپږ میاشتو نه دوی ته شروع شي نو دغه ماشومان چې دی خوارزواکۍ نه اخته کېږي او د خوارزواکۍ څخه جلوګیری کیږي.
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست رئیس محمد الله روحانی وایي که څه هم په دغه ولایت کې د خوارزواکۍ پیښې موجودې دي خو دی وایي هڅه کوي چې د عامه پوهاوي له لارې دا ستونزه راکمه کړي.
نفوس په تناسب باندې یوازنی ولایت دی چې سوی تغذي ماشومان پکښې ډېر زیات دي چې هغه مختلف دلایل کېدلی شي خصوصا بې علمي ده او تر ډېره حده پورې د خلکو
غربت هم پر دې باندې دغه کېدلی سي. اورزګان کې د خوارزواکۍ زیاتېدونکي پیښې د سیمې د خلکو د ژوند پر کیفیت منفي اغیزې لري. که څه هم روغتیایي چارواکي د عامه پوهاوي په برخه کې پرمختګونه یادوي خو د پاکر او خوړو نشتوالی د دې ستونزې اصلي لاملونه دي چې د حکومت او نړیوالو مرستندوی جدي پاملرنه غواړي. په وخت د ماشومانو درملنه او د تغذیې اړوند پوهاوی کولای سي د دې ستونزې مخه ونیسي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
په افغانستان کې سکه لم د پولیو وایروس فعال دی چې له امله یې تر اوسه 23 ماشومان فلج شوي دي. د ازادي راډیو خبره روهلا انوري د ننګرهار کامې ولسوالۍ اوسیدونکي احسان الله کموي سره مرکه کړې چې هغه څوک چې په کوچنیوالي کې د ګزارنه وهلی او تر اوسه یې له ستونزو څخه ډک ژوند تیر کړی.
کله روسانو په افغانستان حمله وکړه کوچنی هم نه میادېږي. د پولیو د واکسین د نشتون له امله چې هغه مهال جنګونه او شرایط روغتیایي خدمتونو ته آماده نه و په دواړو پخو لاسونو د دې ناوړه وایرس ښکار شوم. پلار مرحوم مې خپله ډېر وګرځولم. یو ځل یې د جرمني هیواد دپاره راته نوملیکنه وکړه چې د درملنې په منظور باید تللی وای خو متاسفانه اقتصاد مو ډېر زیات کمزوری و چې کلونه به مو د خوراک وچه ډوډۍ مو نه لرله. هوایي ډګر ته د ټکسي د کرایه د نه موجودیت له وجې نه ناوخته ورسېدلو تیاری رانه پرواز وکړ. بیا ډاکټرانو راته وویلي چې دغه تلپاتې معلولیت دی، نو تاسې باید قالبونه استعمال کړئ او بعضې فیزیوتراپي حرکات هغه تاسې وکړئ. نو زما په دواړو پښو لاسو کې قالبونه وو، بیا مې د دوو لاسو د یوې پښې قالبونه لرې کړ او په یو پښه کې تر اوسه پورې زه دا قالبونه استعمالوم.
تاسو سره په دغه وخت کې چې کله معلول شوئ، راغټ شوئ، د ټولنې د کورنۍ سلوک څنګه وو؟
ورونو به زه وهلم، رټلم، تهدیدولم به زه. به په واقعیت باید ووایم چې ته به زه واده ته نه پرېښودلم، خیرات ته به ځان سره نه وړلم، ټولنیزو مجالسو ته به نه وړلم. همیشه به راته ویلي په تا موږ شرمېږو، ته یو معلول یې، ته باید په کور کې کښېنې، ته باید بیرون ونه وځې. سره د دې چې په ما یې رمه په وله ډېر سخت ظلم و استکبار او یو ظلم رباني کېده، خو په هر صورت دې شیانو همداسې ادامه پیدا کړه. ممکن زما کورنۍ د دې مصاحبې په اورېدو سره ډېره زیاته خپه او غمجنه شي.
کاموي صاحب، تاسو ویل چې د کورنۍ او د خلکو د ټولنې سلوک راسره ډېر بد و، بد چلن یې راسره کاوه، نو تعلیم مو څنګه وکړ؟ تر کومه پورې مو تعلیم کړی دی او په ټولګي کې د خپلو همزولو، د خپلو ټولګیوالو سره مو مناسبات څنګه او د هغوی سلوک څنګه در سره؟
د کامې ولسوالۍ د مرادلی صاحب لیسی نه په اعلی درجه د دولسم ټولګي نه فارغ شوم. بیا مې امتحان ورکړ، د کابل پوهنتون د کرنې پونځي ته بریالی شوم، هغه مې په موافق ډول ولوسته. بیا باختر پوهنتون کې مې ماسټري ولوسته په اداره او منیجمنت برخه کې. د هغې وروسته مې بیا د خورشید په پوهنتون کې د حقوقو فاکولته ولوسته، د قضا او څارندوالۍ برخه. هو کې ما ته هم د خپلوانو نیولي، بیا تر ټولګیوالو د ډېر یو غلطو الفاظ او القابو کار ول چې ګډه ګډه خپوړو، بابا کړه چمبا وړو، شل ګډ شراوړې، پیټې، ډوډۍ خور او داسې نور هغه القاب چې د دینی ارزښتونو خلاف وو. او همدارنګه د معلولیت لرونکو وګړو د نړیوال کنونسیون د افغانستان د نافذه قوانینو خلاف سپکې سپورې دا راته استعمالېدي او دا راته ویل کېدي. خو ما دا د ځان لپاره پتیلې وه چې یواځینۍ لار چې د دغو ناخوالو نه ماته نجات راکولی شي هغه زده کړې دي. کله چې زه د لوړو زده کړو نه برخمن شوم، بیا زما د کورنۍ غړو، زما سنفیانو، زما خپلو خپلوانو او د دولت زماندارانو او حکماو د توجه وړ وګرځیدم. نو په مختلفو وزارتخانو کې مې کار کړی، د کرنې او مالدارۍ او غوړولو وزارت کې د ایفیو سره کنسلټنټ وم. علاوه د هغې نه بیا د کار ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو په وزارت کې هلته د وزیر سلاحکار وم. زه هلته درې کاله سلاحکار پاتې شوم. د هغې ماموریت نه وروسته بیا د مخدره توکو په ضد د مبارزې وزارت ته لاړم. د بدیل معیشت په برخه کې هلته سلاحکار شوم. یو څو وخت مې هلته خدمت وکړ او کار مې وکړ. د دې دندو سره په خوا کې د معلولیت لرونکو وګړو د یوې ټولنیزې شورا رئیس پاتې شوم. زه د جنګ د قربانیانو په کورنیو معلولینو غږ کوم چې د انسان ارزښت لوړول صرف او صرف په سخت زیار او مشقت کې نغښتي دي او هغه چې دی زده کړې دي. جګ شي، اسا په لاس کې والی، په ویلچیر کې کینئ، د دید عینکې واچوئ، مصنوعي غړي ترلاسه کوي او د خپل ژوند نارسیدلي کاروان ته ادامه ورکوي، مزل شروع کوي، لوړې ژورې کراس کوي او د بریالیتوب پوړیو ته ځان ورسوي. زمونږ هیواد اړتیا لري چې دغه تاریکي نه راووځو. یوازینی شی هغه چې دی هغه زده کړې دي، چې هغه معلول او غیر معلول د ټولو لپاره لازمې دي او باید موږ نه ستړي کېدونکې هلې ځلې په دغه برخه کې وکړو.
د کورنۍ حالات هم څنګه دي؟ واده دې کړی دی، مېرمنه دې هم معیوبه ده، معلوله ده او که نه روغه ده، او بچی لري؟
په شخصي ډول باید وایم چې ما د یوې محرومې او معلولې افغانې سره چې شابیبي کاموي نومېږي او په 1996 کال کې د یو ځای په ځای شوي ځمکني ماین په نتیجه کې دواړه پښې د لاسه ورکړي دي او لاسونه یې ټول تیکې تیکې دي. دې سره ژوند کوم. ما د کورنۍ تشکیل کړی دی، زه څلور بچیان لرم، دوه نوڼې او دوه زامن، او الحمدلله هغوی درسونه وایي او زموږ د زخمي ارمانونو د تحقق لپاره شپه او ورځ درسونه وایي. هغوی غواړي چې د افغان ملت د زخمونو او ټپونو لپاره ملهم شي. تر اوسه هم د روغتیایي ستونزو سره موږ مجادله لکه زما کورنۍ مجادله کوي او زه شخصا په تلپاتې معلولیت یا پولیو متاسفانه مبتلا یم.
کاموي صاحب، تاسو ویل چې ستاسو د معلولیت وجه د پولیو وایرس دی. په افغانستان کې اوس هم د پولیو وایرس فعال دی او سکالې درویش کسان پرې اخته شوي، درویش ماشومان. ستا غوښتنه د والدینو نه څه ده چې خپلو ماشومانو ته واکسین ورکړي؟ که واکسین ونه شي ورته څومره ستونزو سره به مخامخ شي؟
زه په نړیواله ټولنه غږ کوم چې په دې برخه کې ګړندي ګامونه واخلي او د افغانستان په قومونو، پرګنیو، روڼاندو، ملای مامانو، پلرونو، میندو، خویندو، ورونو ټولو باندې غږ کوم چې د خپلو بچیو د راتلونکو روغتیایی متضمنات د پاره خاصه توجه وکړي. د دوه څاڅکو واکسین استعمال د خپل بچو د یو متضمن روغتیایی ژوند ضامن شي. د پوریو د کمپاین د ټیمونو سره کور په کور پر رضاکارانه شکر وګرځي، سهولتونه ورته ایجاد کړي. د پوریو واکسین د نه تطبیق په پایله کې ستاسو بچیان د ټول عمر دپاره د سالمې روغتیا محرومیږي او د ژوند راتلونکي ارمانونه یې د خاورو سره خاورې کیږي.
درنو اوریدونکو، په وروستیو کې تاسو غواړم چې د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د بریا مبارکي هم درکړم چې دوی نن پاکستان ته په خپل درې ورځنیو